دوستانو ستړي مشې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند هیله مندې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. ملالی بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وجلې یو څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته نیولي وو. او د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې به محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړي دي. بشپړه خبرونه د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وژلې او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دغه چاودنه نن ماپښین یوه بجه د خوګیانو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې سوې ده.
د خوګیانو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې نن ماسپښین شاوخوا یوه بجه د وسلوالو طالبانو له لوري زبردستی مین په چاودنه کې یو څلور کلن ماشوم شهید شوی دی او څلور نور ټپیان دي. ټپیان اوس د خوګیانو حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
په پیغام کې راغلی چې چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله رامنځته سوې ده. د پیښې ټپیان د خوګیانو ولسوالۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي وو. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت کسان وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. دی وای دا څلور کسان د فیض آباد ولسوالۍ د کوکلداش کلی اوسېدونکي دي. یو یې حاجی مولا نومیږي او اویا کلن دی. درې نور کسان هم د حاجی مولا خپلوان دي. د پاسون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې د امنیت چارې سمبالولي، درې ورځې مخکې د شبرغان انتخوی پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې مړ سو او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جکپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پریږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې په افغانستان کې به څومره سرتیري پاتې سي، خو دا یې ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پریښودل یو اغیزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا دیارلس زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې شاوخوا پنځه زره یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه پر مخ وړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې یوې محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړي. په ځایي ژبه کې د قرغیز څانګې نوم آزادتیک دی. دا وروسته له هغه چې آزادتیک په قرغیزستان کې د دې هیواد په ګمرک کې د پراخ اداري فساد راپور ورکړ. په بشکک کې د ازادي اروپا راډیو دفتر د محکمې د دې حکم په اړه یو لیک ترلاسه کړ. د لیک له مخې دا پرېکړه ځکه سوې چې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو د خبریال پر وړاندې شکایت ثبت کړی او ویلي چې ګواکې دا راپور د دوی شنوم ته زیان اړولی دی. د حکم له مخې دغه کسان د ازادي راډیو له خبریاله لس میلیونه سوم او له ازادي راډیو قرغیز څانګې څخه دولس نیم میلیونه سوم غواړي. روسیه د دوو جرمنی ډیپلوماټانو د استلو اعلان کړی دی. روسیه په یو متقابل اقدام سره اعلان وکړ چې دوه جرمنی ډیپلوماټان به وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جرمنی سفیر گیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی او ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمنی تیره اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د ډسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یو 23 کلن سړي زلم خان خانګوشویلي د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی و. دا کس د اګست میاشتې په پای کې په برلین کې په یوه پارک کې په ډزو وویشتل سو. دی پخوا د چچنیایي جلا غوښتونکو په لیکو کې جنګېدلی و او وروسته یې په ګرجستان کې پناه اخیستې وه. ښاغلی خانګوشویلي څو کاله وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته د پناه غوښتلو لپاره تللی و. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه یا راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د سولې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند هیله مند دی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. کله ابا په یو ریپورت کې واوري که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. نن د هند په آسام ایالت کې د ناکراریو د آرامولو لپاره دغه زرګونه هندي سرتیري استول شوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو له مخ سره اوسئ. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت لمخې د امریکا د پوځي او چکپولي چارواکي کانګرس ته ویلي چې افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګي کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اخیستمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه. ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یې یو دی. لبل خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
دوستانو و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. خی د پوځیانو د شمیر دا کمول په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د روانو خبرو اترو سره تړاو ولري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو او همدارنګه د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ یو توافق او یو هوکړه ته درستو لپاره خبري اتري روان دي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو ریپورتونه ورکول کیږي. پرون په پروان ولایت کې ورته یو برید وشو چې هدف یې د غلطه د باګرام هوایی اډه. لادی برید وروسته دا نظر زیات شوی چې ګوندې د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ځینې چارواکي په همدې باور دي. فیروزه عزیزي په اړه رپورټ راکړي.
سره لدې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامی برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر وایان کبیر حق مل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقې هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او مذاکرات په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقې سیاسي او پوځي خلک یو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو او یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگلي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پریکړه به ومني او کنه
قبول میکنه نه فیصله کسای کې به رمایندګي از نو در مذاکرات میشي
نن وایو خیر. خغلی حقمل وایي له همدې عمل افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتنی اوربند پلاندیز وکړ. د لموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابت کړي چې جنگیاله یو باندې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم د یو پیغام په خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربند په منلو سره خپل واحد رهبری ثابت کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تر دې دمه ازادي راډیو ته په دې اړه ځواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخې ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونی توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد د اوربند په اړه وایي د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپل حملو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل که د سولې هوکړه لاسلیک شي د دغې ډلې وسلوال به د درې ساعتونو په لړ کې به پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لولوري په یوه حمله کې د یوه امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربند د سولې له لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تیر ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري په قطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت خوانه مرسیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړی شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغه ډلې په ځانګړې توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
خغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نمونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لورې تمویلېږي او د هغو دوو هیوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هیوادونو تر دې وړاندې له طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حمله کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په اړه مو څو ریپورټونه واوریدل. په دې برخه کې په روانو پرمختګونو او بیلابیلو څرګندونو په هلمند کې د سولې ولسی حرکت چې له څه مودې راهیسې فعالیت کوي نن د بادغیس په لور خوځېدلی دی. دا حرکت څه غواړي، څه وایي، د الیاس تای په ریپورټ کې تفصیل.
د لشکرګه شهر د شهید حکمت په نوم څلور لار کې د سولې د ولسی حرکت غړي تر دغه لارین ورسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او ویرات تر څنګ به هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسی حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګه په نړۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی.
خلک سوله غواړي، د جنګ ستړي، سوله په څه طریقه غواړي؟ امریکا ته راډي راپورته کړي بمرا باندې غورځي، طالب می وژني، چارواکي می وژني، او زه سوله اوربند کو اوربند په دا ډول دغه حکومت.
که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غذایا تر لږ ځن وروسته بلخ ته پلوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور درش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پوره نه غوښتنه ده چې اوربند اوسي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسی حرکت د غړو دغه نوې پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د ولسمشری د ټاکنو د لومړنیو یا قسمی پایلو اعلان ته چمتو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون بنند ولسمشری ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان پاړه ورسته پریکړه وکړي. سرچینې د نوم دنو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل د پایلو د اعلان پاړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول پاړه نن بحث کوي. بلخوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو ده، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسمن پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کامل اندامادګی لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمن د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري و به ګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته ډیر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دای هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشری ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری ټاکنو د پایلو په نه اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایلې اعلان کړي که لومړنۍ پایلې اعلان کړي او سره په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لوی ضربه ده، هم په تخنیکی لحاظ باندې، هم په حقوقي لحاظ باندې، او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه نه ده، په خیر نه ده، او خلک هم نور ستړي سوي لري دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاد وستي او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی وي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشری ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشرۍ ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هیله مند چې جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په زر تر زره اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان زبی سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وضاحت غوښتي.
دولن شاته وظیفه ورکړ شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېر ورځ دوی گزارش د کمیسیون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبرۍ ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسیده نه وشي بېرته دولن شاته وظیفه ورکړ شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او تطبیقات نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې شریکوي.
صادق صاحب، څه اټکل کوي که فرضاً نن تاسو ابتدایي یا قسمي نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګمان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به هغې په اړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږ تطبیقات ترسره کوو. هغه تطبیقات هم یو څه ساعت وخت نیسي او له هغې نه به وروسته دا ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلانوي. د افغانستان خلک د یو سیرن لري دا پروسه د وځل دیږي.
هو بخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده.
نهایی کوشش هم دغه دی چې مرزر چکیږي، بعد رهبری په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکو.
کومې پایلې؟ قسمي که ابتدایي؟
تاسو پیږئ چې د ولسمشرۍ ټاکنو ان را وروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقمه پایلې اعلان کړو. خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي، د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې وستیږي یا هم قسمی پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نهه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې، دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ورنه کړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو فایل د افغانستان خلکو سره شریکی کړي.
زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند و چې تاسو یې څرګندونه واوریدې، ویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلانوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل کندهار د نخلون کې پلان نړیدو پوره اتمی اشتتیری خو لا هم نه دی راغول شوی. د کابل خار د پنځمه حوزې په کمپنۍ سیمه کې د غنړیدلې پول چې لاملې موټر چلون کې او د سیمه اوسیدونکو لګنو ستونزو سره مخ دي، حکومت یې د بیا راغولو شمنه کړې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کابل خار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اتو میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل چې د کابل کندهار لویې لاره پرې هم تیریږي، د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که هم چې د پلل نړیدو سره دغه لویه لاره په بشپړ ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتی پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ترافیک پر مخ بندیږي. د دې سیمې دوه تن اوسیدونکي توریالی او امید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
وخت زر ته زره دا پل جوړ شوی نه د مریضانو لپاره ډېره ستونده ده. بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریضیږي. ته ګرد غبار ته وګوره.
دولت هیڅ ظرفیت خاص از خود نشوم نه زبامو کوم کار خاص نه کده. کار می خواستیم توقع داشتیم مو کار انجام بر ما دادن نمیتونه.
دغه پل چې کابل لویدیز ولایتونو میدان وردک، زابل، غزنی، هرات، نیمروز او کندهار سره نخلوی، نه یوازې دا چې د سیمې اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي، بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایورانو هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د دې پل د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارشی که کمزوری پده که خوب بیخی دره کمزوری ده دلده ده مازیگر ده دره و بجو پر تیم که ده موتر پر شبو شبو ولالوی سوچ نوبت ورشی او تپل تیرشی
حکومت مزیش نیست واقعیت که نیست خاطر ازی که اگه این پول صحیح کلان جور کنه بسیاری امبولانس می آیا را بندیست شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره
خو له دې ټولو اندېښنو سره اوس پوښتنه دا ده چې د دغه پلو د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او که پیل شوي ولې ورو پر مخ روانې دي د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
اساسي پل باید اساسي جوړ شي نو دا تبن وغه وړي موږ اساسي پل چمدل د ویجاړ شوی پل چې ده دا به پام دې نقشه باندې رغول کیږي خو د دې ترڅنګ یو بل پل هم جوړیږي البته هغه نوې پل ده
دا په داسې حال کې د هغه مهال چې د کابل او لویدیز ولایتونو نخلون کې پل د سختو سیلابونو لامل ونړي له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي خو دا چې دغه پل به کله جوړیږي د وخت په تیریدو سره به روښانه شي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اورئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل کندهار ننګرهار مزار شریف جلال مزار شریف اسدآباد هرات همدارنګا په نور خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د ویبپاڼې لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په سینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګوري ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده اوس هم د سیمه اونړې یو ریپورت هند نن د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامولو لپاره زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دا ناکراری هغه مهال راپورته شوې چې د چهارشنبه په ورځ د هند پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول اسانه کیږي فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي
په اسام کې وضعیت د تیر شپې راهیسې وروسته له هغه نارم سو چې خلکو په دې هیواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ د دې پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان بنګلاديش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتي د هند تابعیت ورکوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند پارلمان له لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي مودی په دې اړه په یو بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي اسلام پالو او شیعي اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدراعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیون مسلمانان څنډې تکړي خو صدر اعظم نریندرا مودی دا مسله رد کړې ده د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ موټر او ټایرونو ته ورچولای او د مودی پر ضد شعارونه ورکوي د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسیدلي دي پولیسو پر مظاهره چانوش کې بیونکې ګاز استعمال کړ د آسام په لاسو سیمو کې د څلورویشتو ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولای سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی ویلي چې د افغانستان پاکستان او بنګلاديش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي
ازادي راډیو دوستانو دې ازادي رادیو دا نیم ساته مخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د بلې نیم ساته خبری مجلې دا وړاندې کول لپاره ارش همایون په سټوډیو کې دی او زه درنه اجازه غواړم.
تشکران صاحب، خسته نباشین. سلام.